وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شپې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړي. نن د یک شنبې ورځ ده، د 1402 هجري لمریز کال د غوی د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. یوې غیر دولتي ادارې په یو رپورټ کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې سخت دریځو وسلوالو په افغانستان کې 2301 بریدونه کړي دي. دا پکتیکا چارواکي وایي چې د ماین چاودنې دغه ولایت کې 9 کسان ټپیان کړي دي. او په عراق کې خلک نن د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې برخه وبخې. په عراق کې خلکو پرون د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. پامخړی بشپړو خبرونو ته. یوې غیر دولتي ادارې یو رپورټ کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې سخت دریځو وسلوالو په افغانستان کې 2301 بریدونه کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. د انجوګانو د خوندیتوب د ادارې یا ANSO په حواله په دې تاوتریخوالي کې تر ډیره افغان سرتیري او پولیس په نښه شوي دي. د پکتیا چارواکي وایي چې د ماین چاودنې 9 کسان ټپیان کړي. د پکتیا مطبوعاتي دفتر په ویل امی کې ویلي دغه چاودنه پرون په شکین سرحدي ولسوالۍ کې شوې چې په نتیجه کې درې تنه سیمه ایز پولیس او شپږ تنه ملکی کسان ټپیان شوي دي. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ سیمه ایز مسؤلین وایي چې له درې اونۍ راهیسې د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لوري محاصره شوې. د چپې درې ولسوالۍ یو امنیتي مقام پرون د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له درې اونۍ راهیسې د ولسوالۍ ودانۍ او شاوخوا پوستې محاصره شوې او د درنو او سپکو وسلو ډزې پرې کېږي. خو درې اونۍ مخکې د کونړ امنیي قومندان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېر زر به د چپې درې په ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه نه دي پیل شوي. په بلخ ولایت کې د دوه خونځیو ودانۍ پرانیستل شوې او په کاپیسا کې د نجونو دوه لیسو ته نوې ودانۍ جوړیږي. د پوهنې وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوه خونځي د بلخ ولایت په نادشاهي ولسوالۍ کې د کروشیا په مالي مرسته د یو کال په موده کې جوړ شوي. دغه وزارت ویل چې د کاپیسا په نجاب ولسوالۍ کې د نجونو د دوه لیسو د بنسټ ډبرې کې خودل شوي. په عراق کې خلکو پرون د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. دا په 2010 کال کې له دې هیواد څخه د امریکا د پوستر وتلو وروسته لومړني انتخابات دي. په بغداد کې د عراق صدر اعظم نوري المالکي له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مهم پرمختګ وباله. په 50 انتخاباتي حوزو کې د ولایتي شوراګانو د 350 څوکیو لپاره په زرګونو کاندیدان ولاړو. د چین دولتي رسنۍ وایي لږ تر لږه 150 کسان هغه وخت مړه او سلګونه نور ټپیان شول چې یوې زورورې زلزلې د دې هیواد جنوب لویدیځ ولایت سیچوان ولړزاوه. د ریختر په کچه 6.6 درجې زلزلې پرون سهار دغه کلیواله سیمه ولړزوله. ودانۍ زیانمنې کړې، سړکونه ویجاړ کړل او د برېښنا مزي په سیمه کې غوڅ کړل. ازبک لیکوال محمد علي محمدوف 14 کاله په بند کې له تیرولو وروسته خوشی شوی. د محمدوف میرمنې د ازادي رادیو ازبکي سرویس ته وویل چې میړه د جمعې په ماښام خوشی شوی. د هغې په خبره محمدوف د ستړیا احساس کوي او په تاشکن کې په خپل کور کې دی. د محمدوف میرمنې تیره میاشت ویلي وه د خاوند د بند مودې د زندان له اصولو د سرغړونې په تور غځول شوی. د مرکزي اسیا لپاره د بشري حقونو د څار ادارې څېړونکي سټیف سویرد لوله دوشنبه ازادي رادیو ته وویل
It's hard for I think anyone to imagine 14 years of their life.
دا هر چاته ګرانه ده چې د ژوند 14 کاله ورڅخه واخیستل شي او 14 کاله په داسې وضعیت کې تیر کړي چې د ازبکستان پر زندانونو حاکم دی. د محمدو فارو ورچ په بند کې تیر کړي و ویرونکې بی عدالتي و.
محمد علي
وروسته له هغې چې د امریکا په باسټن کې د بمي حملو دویم مشکوک کس ونیول شو، په دې ښار کې ژوند بیرته عادي حالت ته په ګرځېدو دی. نولس کلن جوهر سارنایف چې په خټه چشنیایه دی پرون وختي په یو کښتۍ کې پټ شوی و چې تر نیول کېدو مخکې له پولیسو سره ډزې هم تبادله کړې او ټپي شوی هم و. دا د څارنایف د ټولګیواله لیلا علي یو ودا چې وایي زه یوازې په مثبت ډول هغه پیژنم او کورنۍ دواړه مهربان و. د پولیس کې ډېر زیار ایست. موږ دواړه د موزیک ښوونځي ته لاړو. د لسپورټ سره هم مینه درلوده. پولیس وایي دوستانو سم پام وکړه. بخنه غواړم د تخنیکی تیروتنې لکبله. دوستانو اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
په سلامونو مرحبا کوم پام وکړی د نن لپاره د څوستر شارونو د هوا د حالات اټکل ته چی د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتی ګریډ په اساس برابر کړی. کابل د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه نه، آسمانی برګ د اورښتون کمسته. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 12، آسمانی ځای ځای اورېځ دی. هرات د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14، آسمانی اورېځ او د باران د اورېدو امکان شته. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12، آسمانی ځای ځای اورېځ دی. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 19، آسمانی اورېځ او په دې شرط کې د باران د اورېدو اټکل شوی. له ملکیامو مننه.
دوستانو تاسو موږ له ساده رادیو ناوړی د هوا د حالاتو اټکل وو چې محمد قاسم سولمل درته وړاندې کړ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. خبروي چې وخت خپلواکه اداره په خپل ریپورت کې وایي چې دروان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو تر 2000 زیات بریدونه ترسره کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع باندې د سولې د کاروان په نامه د یوې مدني ټولنې لغړي احمد شاه سپر سره مرکه هم درته وړاندې کوو. د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان د سولې پروسه یو ناکام حرکت او د وخت ضایع کول بللي. په دې اړه له کابل څخه ریپورت لرو. د کتاب د نړیوالې ورځې د نګدی کېدو په مناسبت د شنبه پورس په کابل ښار کې د کتاب خار په نوم یو نندارتون پرانستل شوی و. دا موضوع هم څېړو. له موږ سره اوسئ. یوی خپلواکی اداري په خپل ریپورت کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو تر 2000 زیات بریدونه کړي چې تر ډیر افغان ځواکونه پکې پنهخه شي. و د انجوګانو د خوندیتوب د ادارې په حواله د تیر کال د همدې مودې په پرتله د وسلوالو په بریدونو کې 30% زیاتوالی ښيي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان طالبانو او نورو وسلوالو لخوا بریدونه د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوي او د مسلې له تاوتریخوالي د یو ډک کال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د وی خپلواکې ډلې لخوا دغه څېړنه د شمې پرس خبره شوه. د انجوګانو د خوندیتوب ادارې یا ANSO په حواله په دې تاوتریخوالي کې تر ډیره افغان سرتیري او پولیس په نشه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بهرني جنگي ځواکونه د جنگ له لومړۍ کرښې تر شا شوي او پر روان میلادي کال کې له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي. د ANSO په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ سختریزو وسلوالو 2301 بریدونه کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 30% زیاتوالی شي. افغان کارپو وحید مجده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوغو بریدونو د زیاتوالي یو علت دا وشو چې افغان ځواکونو زیات امنیتي مسؤلیتونه اخیستي، بل دا چې پوځي امکانات نه لري.
ملي اردو او پولیس اوس د افغانستان په ګوت کې امنیتي مسؤلیتونه چې دي هغه په غاړه اخیستي دي. په دومره د طرفاتو احتمال هم زیاتېږي. دې نیوړتیا چې بهرني ځواکونه درلوده هغه سیورتیا خو دوی په جګړه کې نه لري. د هوایي ځواک څخه به برخې دي، د توپچي د حمایت څخه به برخې دي، یوازې او یوازې پاسپورت وسلو دوی هم سمبال دي. او مقابل لوري چې چریکي جګړه کې یهود سوال شي چې په کمینونو کې دوی ته مشکل ایجاد کړي په دې باندې یرغلونه وکړي.
د فرانسې خبری اژانس په حواله کله چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ، له هغې راهیسې 2011 میلادي کال د شخړو له کبله تر ټولو خونړی و. اوس مهال د امریکا په رهبرۍ بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي او په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ 83% بریدونه پر افغان سرتیرو او پولیسو، څه باندې 10% بریدونه پر ملکیانو او یوازې 4% بریدونه پر بهرنیو پوځیانو سیوی دی. د انجوګانو د خوندیتوب اداره یا ANSO چې اروپایي ټولنه د سویس پرمختیایي اداره او د نروې د بهرنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي، غیر دولتي سازمانونو ته د خوندیتوب په برخه کې ځینې ارزونې او څېړنې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت هم پر ملي اردو د طالبانو د بریدونو زیاتوالی تایید کړی، خو د ANSO ادارې د راپور ارقام یې لنجمن ګڼلی دي. د دفاع وزارت ویاند ظاهر عظیمی ویلي د ملي اردو د تلفاتو په اړه به د دوی لخوا په نږدې راتلونکي کې ارقام خپرسي.
و موریدل چې خپلواکی ادارې په خپل ریپورت کې ویلي د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو تر 2000 زیات بریدونه کړي دي. د انجوګانو د خوندیتوب د دفتر یا ANSO په حواله په دې تاوتریخوالي کې تر ډیره افغان سرتیری او پولیس په نښه شوي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو دي او د زیاتو سیمو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی، ولې پر افغان ځواکونو بریدونه زیات شوي؟ سالم احمد صالح دغه پوښتنه د سولې د کاروان په نوم د یوې مدني ټولنې له غړي احمد شاه سپر څخه د مرکې په سر کې کړې.
اصلا خود وزر سوارلس چه افغانی قواهو تا دا وقت انتقال اخری مرحله دا مخبره نجده که دو دا. دا افغان دولت مخالفین کوشش که چه وزر سوارلس تا پا تعولی دا ریزکی ور داخل سی. کل چه خارجان دا افغانستان تخووزی هیل لری چه دا افغانستان دولت دا پشو غرزی. دا دیه کار دا پاره دا وسخلا اقدامات شروع کردی. دین دا یو عامل دی چه پا نتیجه که هم دا پولیسو او هم دا اردو هم دا امنیتی ملی او هم حتی دا ملکی افراد و تلفات زیاد سویدی او پیش دیریدی حتی تروریستی پیشی هم گیچ پاکسر زایی که در رسمی دا خواد خواهگه ننشدیدی او هم سایگان تاگی که فعال رول لری اغم کوشش که چه افغانستان اوزا بی صوباته که دا افغانستان دولت بیا دا خبیلی بی کفایتی فا اثر بانی نه دا اولت سر رابطه لری چه پا دی جگره که یا بریالی توپ نصیب سی او نه هم دا نریوال سر و اسپشور و عادتو که دی.
بله سپر سی پتیر المریس کال که پزیات سیمو که امنی تی مسئولیت افغان ځواکونه ته وسپارل سو او لزیاتو سیمو څخه بهرني ځواکونه ووتل، دا هم په خپل تاس فکر کوي چې یو زمينه مساعد سوله وسلوله ته چې پر افغان ځواکونو بریدونه زیات کی.
بله بله، یو دا دی چې د چارواکو اظهارات څرګندونی دي او یو دا چې د واقعیتونو څخه سړی خبرتیا ولري، آگاهي ولري. په اطرافو کې اکثرا دولتي حاکمیت صفر دی. ولسوالان و خپل د ولسوالۍ د قلا څخه د باندې چې راوځي د ډېر زیات قوې سره باید راوځي، که نه نو په لږ قوت باندې راوتل و چارواکو ته ډېر مشکل دی. په اطرافو کې د هغو نفوذ ورځ تر بلې زیاتېږي، ځکه هغه پوستې و قرارداوی چې د خارجانو په لاس کې وي هغه دوی نشي ټکولی. د افغانستان دولت چې دي هم په اکثره ځایو کې په تفاهم کې دي، سره لاسونه یې سره وکړي دي، حتی تر ویلي دي چې تاسو پر موږ ټاک مه کوئ، موږ پر تاسو ټاک نه کوو. نو په نتیجه کې دواړه په خپلو ځایو ناست دي، د افغان اردو او مخالفین یې. داسې پېښې هم شته، موږ د دې مثالونه هم ډېر زیات
دي. د دولت وسلوال مخالفان خو دا وایي چې دوی د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېږي، ولې په دې تیرو دریو څلورو میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو کونه په نسبت دوی پر افغان ځواکونو باندې حمله زیاتې کړې؟ تاسو مخکې د بهرنیو هیوادونو مسلې ته هم اشاره وکړه چې په دغه شخړه کې دوی هم دخیل دي.
په افغانستان کې جام استخباراتي دي، پیاوړي هدفونه لري او د خپل هدفو لپاره مبارزه کوي. کله اسلام عنوان ورته چاکلي، کله اشغال عنوان ورته چاکلي، او کله نور عنوانونه ورته پیدا کوي. خو په هر ترتیب جام د قدرت که نړیوال قوتونه په افغانستان کې وي که نه وي، بهرني استخبارات کوشش کوي چې په افغانستان کې بې ثباتي منځته راولي، خپلو شومو اغراضو په دې هېواد کې ورسېږي. ځکه افغانستان د همسایګانو لپاره یوه ډېره ښه متا ده، ښه سر به فلک غرونه د زیرمو ډک لري، ښه حاصلخیزه خاوره لري او ښه د مصرفي بازار او ښه بې زحمته ټولنه ده. ټولو همسایګانو سترګې نیولې دي چې په څه ډول په افغانستان کې نفوذ ولري او په څه ډول د افغانستان ثبات ته بینه یوسي.
ځینې کسان فکر کوي چې د پسرلي پر تاک سره هر کال د جګړې دغه شدت هم زیاتېږي. تاسو فکر کوئ چې دغه د جګړو شدت چې اوس زیات شوی دا به وروسته به کم سي که دغسې به زیاتوالی پیدا کوي او تر دې به له شدید کېږي؟ ستاسو اټکل څه دی؟
چې موږ ته په راتلونکي کال کې څو غټې غټې مسلې په مخ کې دي او د دغه مسلو په رارسولو سره چې مثلا انتقال دی د قدرت، ټول ټاکنې او انتخابات د تذکیرو ویش دی او د نظامي واک سپارلو افغانانو ته دي، دا ډېرې غټې مسلې دي. او د دغه مسلو د دغه غټو مسلو پر لور باندې د افغانستان دولت عاجزه دی چې جامعه دې په نرمۍ او په درست شکل سره رهبري کړی سي. بې ثباتي زما په عقیده ممکن زیاته سي. دلته د یوه طرفه د قدرت جګړه ده په داخل کې، د بل طرفه د قدرت جګړه ده د بهاره څخه، دغه سترې مسلې هم په مخ کې دي.
احمد شاه سپر چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اورېده. وسم دا مهم خبرونه سرټکی وار بیا یو غیر دولتي ادارې په یو ریپورت کې ویل چې روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې سختریزو وسلوالو په افغانستان کې 2301 بریدونه کړي دي.
د
دا کونړ د چاپیداری ولسوالۍ سیمیز مسولین وای چې لدری او نوی رئیس د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لوري محاصره شوې ده او تر اوسه پورې ورسره د حکومت نورو ادارو مرستنه ده کړې. په عراق کې خلکو پرون په انتخاباتو کې برخه واخیسته. دا په 2011 کال کې له دې هیواد څخه د امریکا د پوځ تر وتلو وروسته لومړني انتخابات دي. د چین دولتي رسنۍ وایي لږ تر لږه 150 کسان هغه وخت مړه او په سلګونو نور ټپیان شول چې یوې زورورې زلزلې د دې هیواد جنوب لویدیځ ولایت سچوان ولړزاوه. ازبک لیکوال محمد علی محمدوف 14 کاله په بند کې له تیرولو وروسته خوشی شو. د محمدوف میرمنې ازادۍ راډیو ازبکي سرویس ته وویل چې میړه یې د جمعې په ماښام خوشی شوی دی. وروسته له هغې چې د امریکا په باسټن کې د بمي حملو دویم مشکوک کس ونیول شو، په دې ښار کې ژوند بیرته عادي حالت ته په ګرځېدو دی. د مونتینګرو په پلازمینه کې د اپوزیسیون پلویانو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو له کبله لاریون وکړ. د سوریې د اپوزیسیون نړیوال عمده ملاتړي د ترکیې په استنبول کې غونډه کوي څو له هغو ځواکونو سره د مرستې څرنګوالی وڅېړي چې هڅه کوي سوریې رهبر بشار اسد له واک څخه لرې کړي. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل منځني ختیځ ته د یوې اونۍ سفر پیلوي. دوستانو، اوس هم د چیل ویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څوي فرشته جلال زی ورته کتنه کوي.
فاینانشل ټایمز رسپانی په تیرو 12 کلونو کې په کابل ښار کې دراغلو بدلونونو پاړه یو مقاله خبره کړې چې ویکتور مالیت لیکلې ده. د مقالې لیکوال وایي چې اول ور په 2001 کال کې کابل ته تللی وو او په خپل تازه سفر کې هلته راغلي بدلونونه له سیاسي، امنیتي او ټولنیز اړخ څخه ارزولي دي. دایلی کې کابل په تیرو 12 کلونو کې په یو مدرن ښار بدل شوی. هر لور ته د نجونو ښوونځي دي او 3G ټلیفوني شبکې غزیدلې دي. خو د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی فاینانشل ټایمز ته ویلي چې په کابل ښار کې وضعیت لا هم له عادي حالت ډیر لري دی او په هیڅ ډول هغه سي امنیت او قراری نشته لکه څنګه چې د ښار ته د شاغلي احمدزی د اول وار تک په وخت کې موجود و. اشرف غنی احمدزی ویلي هوټلونه او دکانونه آرام او تشتي، هر خواته د تلاشي پوستې دي. د فاینانشل ټایمز د مقالې لیکوال لیکي د هندوکش په غرونو کې د واورې لویل کېدو سره د جګړې موسم پیل سي او لدې سره د شهر خلک او امنیتي ځواکونه په دې اندیښنه کې وي چې څو وخت به د وسلوالو طالبانو یا نورو ډلو حمله په دغه شهر کې پاتې اطمینان هم دړي وړي کړي. د امریکا ټایم مجلې هم د حواله ګرمېدو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د خونړیو حملو په اړه یو مقاله خپره کړي او په فرا کې د اپریل 4 نیټه پیښه ته کتنه کړي ده. په دغه ورځ د وسلوالو طالبانو یوې ډلې په فرا کې د محکمې پر ودانۍ حمله وکړه چې د ګنشمیر ملکی خلکو په ګډون دوه ځوان قاضیان هم پکې ووژل شول. په دې کې یو 28 کلن قاضي فریدون و. دی نوې د هرات پوهنتون څخه فارغ شوی و او په فرا کې د ولایت په محکمه کې کار پیل کړی و. د فریدون پلار حاجی سید احمد جان ټایم خبرونه ته ویلي زه په روغتون کې د یو ناروغ خپل لیدو ته ورغلی وم چې د حمله خبر راغی. نو هر څومره چې مې د فریدون ټلیفون ته زنګ ووهه زنګ نه تیراوه. حاجی سید احمد جان ویلي ما هر زخمی چې روغتون ته را رسیدو په تمه لید چې ګوندی خپل زوی هم ووینم. خو د حاجی سید احمد جان د زوی مړی ورسته د محکمې په ودانۍ کې وموندل شو. هغه په سر لګیدلی و. د دله زوی څخه دوه زامن او یو کوچنی لور پاتې دي. تایم د فراد والی په حواله لیکي د دوی استخباراتي معلوماتو څرګنده کړي چې حتی د ولایت طالبان خپل د محکمې پر ودانۍ د حمله ل پلان نه خبر. جمهور رئیس حامد کرزی هم تر پیښه وروسته سیمې ته ولاړ او د څیړنو ژمنه وکړه. خو د تایم په لیکنه دغه وعده د خلکو غصه نه ده کم کړي. د وژل سوي قاضي پلار ویلي د خدای پار دی امنیت په خبرو نشي ټینګېدلای. د هغو کسانو مخونی سي چې زموږ تکړه او پوه ځوانان راوژني.
دوستانو، تاسو موږ غږ لاساده یې راډیو ناوړې د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان د سولې پروسه یو ناکام حرکت او د وخت ضایع کول بللې. د جرګې د شنبې د ورځې د بحث موضوع د افغانستان د سولې د پروسې موضوع و چې د جرګې اکثر غړو پرې انتقادونه وکړل. د سولې عالي شورا وایي ممکن د دوی په فعالیتونو کې نیمګړتیا وي خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي دي. خان محمد سند تفصیل وړاندې کوي.
ولسی جرګې د سولې پر روان بهیر سخت انتقادونه وکړل او پریکړه وکړه چې د دې جرګې سلور کمیسیونونه د پګړه په دې برخه کې یو نوې طرحه جوړ کړي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې د بحث موضوع د سولې روان بهیر او په دې برخه کې موجودې ستونزې او خندونه وو. د جرګې اکثر غړو دا پروسه نیمګړې وبلله او د سولې د عالي شورا په کار او فعالیت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې په دې ورځ د غونډې د ریاست چارې ور په غاړه وې، د سولې پروسه یې د وخت ضایع کول وبلل.
پروسه صلح از فهوای مجلس که ما فهمیدم و از ملت که ما مشنویم فقط زیا وقت است. کمیسیون تفتیش مرکزی، کمیسیون تقنین، کمیسیون روابط بین المللی، کمیسیون امنیت داخلی 33 نفر، از دیگر کمیسیون ها یک یک نفر و خبرگان شورا سر از امروز یک کمیسیون جور شوه تا سوچ دا اجنده دیده قوی شو دیده قوی تر شورا ورکی او داد شورا مصوبه و دیده شاعت هود ریگو.
د افغانستان د سولې عالی شورا شاوخوا درې کاله د مخه د کابو اویا تنو دینی عالمانو، جهادي مشرانو او قومي شخصیتونو څخه جوړه شوه. دا شورا وایي له جوړېدو راهیسې تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره له مخالفینو سره په هیواد کې دننه او بهر اړیکې نیولې دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم دا شورا د سولې د مذاکراتو لپاره یوه مهمه رسمي مرجع ګڼلې او ټینګار کړی چې د سولې د مذاکراتو چارې باید یوازې او یوازې همدا شورا پر مخ بوزي. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي او د سولې د عالي شورا غړي او ویاند مولوي شهزاده شاهد چې په دې بحثونو کې حاضر وو، د سولې د روانو هڅو په برخه کې د ولسی جرګې د دې تازه اقدام هرکلی وکړ. د وویل د دې پروسې په فعالیتونو کې به نیمګړتیاوې موجودې وي، خو د پام وړ لاسته راوړنې هم لري.
همدا اوس د سیاسي عذابو سره، د ملي شورا سره، د مدني ټولنو سره، د اقوامو قبایلو سره، د علماو سره او په داخلي او خارجي سطح د سولې هلې ځلې مونږ کوشش کوو چې هماهنګ یې کړو. د ولسي جرګه دې په دې باندې بحث وکړي او اصلي علل دې معلوم کړي او میکانیزم دې د سولې شورا ته ورکړي. مونږ به کلک د ملي شورا د مصوبې نه، د میکانیزم نه، د دې نه به په کلکه د سولې په شورا کې دفاع کوو چې تر څو مخکې لاړ شو.
د ولسی جرګې ځینو غړو ویل د دې پروسې فعالیتونه په بشپړه توګه پټ او د خلکو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو نظریاتو ته پکې ځای نه دی ورکړل شوی. ځینې کارپوهان بیا د دې شورا موجودیت د سولې په ګټه نه ګڼي او وایي چې دا یوازې د پیسو بې ځایه لګول او د وخت ضایع کول دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
دوستانو، د کتاب د نړیوالې ورځې د نږدې کېدو په مناسبت د شنبې په ورځ په کابل ښار کې د کتاب خار په نوم یو نندارتون پرانستل شو. د اپریل 28 نېټه هر کال په ټوله نړۍ کې د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې هکله نور حال د جمیلې شریف په رپورټ کې اورو.
د کتاب نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغانستان لا هم د کتابونو او کتابتونونو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دی. د یو شمېر لیکوالانو په خبره د هیواد په دننه کې د کتابونو د چاپ د کمو امکاناتو او د کتابتونونو کموالی د دې لامل کیږي څو د خلکو مینه له مطالعې سره کمه شي. د کتاب یو شمېر مینهوال چې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې د کتاب ښار په نوم نندارتون ته راغلي وو، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د پخوا په پرتله له مطالعې سره د خلکو مینه ډېره شوې، خو په هیواد کې د کتابتونونو کموالی د دې سبب شوی چې له مطالعې سره د خلکو مینه کمه شي.
کتابونه مو کتل ډیر ښایسته ښایسته وو، کتابونه موجود دي په کتابتون کې. اصلن کې زموږ د حکومت د دعوی کیږي چې کتابونه دلته وجود لري په ډیر کم تعداد کې، محدود تعداد کې. دلته په مرکز کې وجود لري او په ولایتو کې د نشتون سره برابر دي. ولسوالیو کې حکومت بالکل شته نه. باید دولت خصه وکړي، کوشش وکړي دلته په مرکز کې هم کتابتونونه جوړ کړي، په ولایتو کې هم جوړ کړي، په ولسوالیو کې هم جوړ کړي چې د ځوانانو د خلکو دغه نه پیدا وي.
زمانو مسعود الله خان دی. زه خپل چې شعر او د ناول د سره مې ډیر شوق دی او دا ډیر لولم. زه خو تقریبا چې د کتاب بخش کې چې کار کوم شپږ کال ورسې زه دې کې کار کوم. لکه شپږ کال ورسې دی وخت چې زه ګورم ډیر ځوانان مخکې نه اوس ځوانان ډیر کتاب سره مینه لري او مخکې نه راکړي ډیر شوی.
د کتاب خر په نوم نندرتون کې د بیلابیلو لیکوالانو شاوخوا 2000 کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو او ګڼ شمېر خلک یې لیدلو او اخیستلو ته روان وو. یو شمېر افغان لیکوالان هم په افغانستان کې د کتابونو او کتابتونونو د کموالي ستونزه تاییدوي او وایي چې په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ کم امکانات په دې برخه کې له نورو ستونزو څخه ده. دوی وایي ډیر کله خپل کتابونه په هیواد کې د کم امکاناتو له امله د ځینو بنسټونو په مرسته له هیواده بهر په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې چاپوي.
خبری مجله اوري.
د روسیا او امریکا ولسمشرانو د عباس چند پیښې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. دا خبرې په دې پسې وشوې چې څرګنده شوه چې په باسټن کې د دوشنبې پورې چاودنې دوه هغه کسان وکړي چې د روسیې د شمالي قفقاز دي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
روسیا او امریکا نن موافقه وکړه چې له تروریزم سره په جګړې کې همکاري وکړي. دا موافقه پرې پسې شوې ده چې د امریکا په باسټن ښار کې د ډله ییزې ځغاستې د لوبې په پای کې د دوشنبې په ورځ چاودنې وشوې او له تحقیقاتو معلومه شوه چې دا چاودنې دوو چچنیایانو کړې دي. د دغو دوو تورنو کسانو یو تن د تیمورلند په نوم شپږویشت کلن ځوان و چې د پنجشنبې په ورځ هغه وخت ووژل شو چې پولیس ورپسې شول. دوهم تن چې د همدې تورن ورور دی جوهر چرنایف نومېږي. دی د نولسو کلونو دی. رپورټونه څرګندوي چې چرنایف په واټر ټاون سیمه کې د یو کور شاته په یوې کښتۍ کې چې هلته پرته وه پټ شوی و او د عملیاتو په وخت ونیول شو. نن سهار دا خبر روسه تر دې خپور شو چې د بوسټن په لمنو کې د پولیسو د پلټنې پر مهال د ډزو او چاودنو رپورټونه خپاره شول. چرنایف د پولیسو په وینا اوس په روغتون کې دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چرنایف د نیولو په اړه وویل د دې تراژیدۍ یو مهم فصل وتړل شو.
د بوسټن پولیسو، فدرالي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو په ټول ماساچوسټس کې په مسلکي ډول او میړانه په تیرو پنځو ورځو کې هڅې وکړې او نن شپه د دوی د دغو نه ستړی کیدونکو هڅو له برکته موږ د دې تراژیدۍ یو مهم فصل وتاړه.
کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ټلیفون وکړ. هغه ته یو ځل بیا د باسټن د پیښې لپاره خواخوږي څرګنده کړه او ورته وویل چې څرنګه ماسکو او واشنگتن په ګډه له نږدې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف وویل ارتباط به د استخباراتي ادارو له لارې ونیول شي. فرانس پریس اژانس د سیاسي څیړونکو په وینا څرګندوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ استخباراتي همکاري د دې لپاره کمزوري پاتې شوې دي چې په واشنگتن کې دا اندېښنې شته چې پوتین د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره له تروریزم سره جګړه بهانه کوي او هغوی ځپي.
د ژوند رنگونه
عبدالله
کوس د خپل کار پاک لک معلومات راکې چې تاسو څه کار وکې؟
منګه دا بام کې مدا وکړه، دا درزونه بند کړه، دا مرامت یې مکړه، لاندې دا ټپونه ملګول، تشنابونه کې صفایي مکړه. لاس
دا کار تاسو چیرې زده کړی؟
دا ما پاکستان کې زده کړی. پنجاب او هغه سره دا کوم شاګردي کوله، تقریبا درې کار مې سره شاګردي کړې. بیا هغه دا ته اجازه کړې ده چې ته دینه پسته تن کار کوله شي په خپل دغه معنی ځای چې ته کار کې خدای دې مخ رڼا کړ. استاد راته دوا کړې خوشکاریم کوم، مثال پلسترم کوم، دا سنگشانیم کوم، تعمیر کې کوم یو کار نه غا چرچ لګاو، کاشي لګاو، نو کوم کار چې په مخ ترا غا دغه په مخ وړو.
تاسو ویل چې درې کلم شاګردي کړې؟
درې کلم مسلسل کار خو ما ډیر وخت کې تقریبا دغه شل کال به دا چې کیږي چې زه دا ګلکاری کوم.
نو تاسو د ډیرو کارونو نمونه واخیستل، آیا په درې کلو کې دغه ټول زده کیږي؟
خو داسې کار وس دغه کورس جوړای کنه دی کې یو کوټه کې ګوره، یو کوټه کې فرشم راځي، دا فرشونه موږ دا کانکریټ وته لاندې دا کنه، پلسترم راځي، خشکاریم راځي، می باید مغایزه کې مغه په یو مسلسل مغایو تر باندې رواني کنه. د سینې چې مشر یو مش خشکاری او کایو مش پلاستر او کایو مش دغه دغه نه دی، مغه په یو اتاق چې کې دا ټول مغه مغایو اتاق موجود دی.
یعنی تاسو دی یو اتاق ټول کارونه کوي؟
بله.
د سې سويچ کوم راسته سي کار وکي د غرمې ډوړې تم به کار نه سي تر بیګه پوری پوګي نه سختایې
او ام دقه سوال شوې دي چې د سې کار راغله دی چې مثال هغه کار به سو ختمه چې مثال پرې دین وس مثال دا چا چ لنټر راځي کنه، دا لنټر راځي دا چې ختم کړي نه پوری ته باید دنه چټي ونه کې چې دا باندې کې دا چې تا لګ د سره غلفت وکړو د کې دا جوړ راځي، دا جوړ د ته و چې یو ځل کانکریټ واچي هغه خانه وڅه شي بیا دوباره بیا پیغه مخ باندې ورچه نو هغه بیا جوړ نه نیسي هغه وبزي.
څنګه د پوګي ناس بیا کار کولای شي؟
مجبوري چې مجبوري نه بیا کنه کوي کومه د سم درد کوي هغه درون کاری چوکګز د لاس کی بیلچا د لاس کی د زور کار دی نه ټول
بیا تاسو د ورځې 2 روپۍ ګټي
500 شپږ 500 ته 500 داسې منور کوي نه مالک سره کوم لګ لګ کاری نو هغه 2 روپۍ در کوي 500 در کوي ته صاحب کټګا سرکار کوي هغه 500 شپږ مزدور 200 داسې
په کور کې بیا څو بلدونه دي
کور کې نه
څنګه د بیلې دغه ټول خرڅ مصرف ته برابرولای شي؟
برابرۍ کې ته خو گزاره پکې نه شي څونه چې غټې کنه ما خپل دغه د بګوري ما سره دغه پکې.
دوستانو تاسو موږ غلا زده رادیو ناوړی په همدې سره